چې کوم نوې نوې ایم بی بی ایس کړې دي یا اوس جاب کوي او یا ټریننګ کې دي، یعنی ٹی ایم او شپ چې کوم پاکستان کې ایس سی پی ایس ډیگری دا هغه حاصلې. دا جی پوره پښتونخوا کې صرف درې هسپتالونه دي چې په کوم کې ٹریننګ موجود دی دې وخت کې. دې علاوه دې مردان کې سوابه کې یو ځي بلدي هسپتالونه شته، خو هغې کې لا دومره سهولیات یا دومره ښه کنسلټنټ نشته چې هغوی ته ٹریننګ ورکړي. نو اوس چې د پوره صوبې څومره میډیکل کالجونه دي، د هغې دوه درې زره کسان کال کې دوه ځله همدې هسپتالونو ته واپس ٹریننګ ته راشي، نو هسپتالونه اوور برډن شي. دویم مسله دا ده چې ظاهره د یو ځي کې ډاکټران ډېر شاته اکامډیشن خو زوړ دی، ظاهره د هسپتالونه ډېر مخکې مخکې جوړ شوي دي، د هغې واسطلې دومره کپاسټي لري. دې ټول ډاکټران ته د اوسېدو ډېر غټ مسله ده، کې د لرو لرو ځایونو نه راغلي، دلته کورونه ځایه ده نه. درېم دا د عمر یو داسې سټیج وي چې په دې کې ټولو تقریبا ټول ودونه هم تړي وي. الکا فوجي چې وي پچیس تیس کال ته ورسېږم، مور پلار هم ورته وایي چې ته ځان له خپله ګټه خپل انداز ساتو، ښځو بچي م ساته، نو ودونه ورته وکړي. د هغې فرد لیږي 40-45-50 هزار تنخوا ده. په دې کې خو جي کور ساتل ما نه د خیال چې څو ډېره اسانه خبره ده، خاص کر هغې کس له چې ټول عمر یې سبق ویني او ډېر محنت یې کوي. نو هغه د حکومت نه دا تمه وي چې جي ما ټول عمر نوکري دا هر څه دې دپاره کوم چې اخره کې ما ته څه دومره ښه تنخوا خو راکړي چې زه په یو عزتدار وخت تېرول شم. مسله دا جوړه شوه چې دې ټولو پرابلمز د لاسه زیات تر ینګ ډاکټرز پېښور یا پاکستان دل برداشت شوي. او ستاسو خبره پلاب یو ایس ایم ایل ای یا داسې امتحانونه ورکړي ځکه چې ټیلنټډ خو ډېر دي او نور ملکونو ته خپه وکړي. دا ښه یو چې کوم ډېر انټیلیجنټ دی پاکستان ته ډېره فایده ورکولی شي، دې د خپل ملک نه دل برداشته شي، دوی امریکې ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، هلته د دې نه ښه ښه ډاکټري کوي، د دې نه ښه ډیوټیانې کوي. نور ملکونو کې د پاکستاني ډاکټرانو ډېر ویلیو ده، ګارر قابل وي، خو چونکې خپل ملک حکومت د هغوی هغه قدر ونکړو نو هغوی ټول ووتل.
ستاسو څه پیغام یې اورېدونکو لپاره؟
خپل صحت هم ډېر خیال ساتي، د بیماریانو تشخیص زر کوي، دومره لیټ سټیج ته مه وباسئ چې بیا تاسو راشئ بیا هغه قابل علاج نه. ډېره مهرباني.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. په نننۍ خپرونه کې د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع سړل شوې ده. تاسې به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالۍ شوې. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو د نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅ د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سختري زیدي او کنه سولیس خلک. پر نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
دغه جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغه هغه به دغه تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل، کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو، نو دوی ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو، هغې ته به یې خان وي یا زمونږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه،
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1800 او یو کم 1500 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه و. بیا په 1800 کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو، داندېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران، بیا غټه سبانې مشران، دا د کلی جرګه، د چیو یا د تپې جرګه، او بیا په غټه سبانې د خیل جرګه. نو د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه وي نو د بهر نه بیا به باندې کېږي. یو کس په کار چې هغه په کمان کې منګوي، بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چې هرته لکه زموږ مشري نه شي کولی، جرګې هغه مات په یو قسم ادمي اعتماد یې پوک. هغه لاړ، بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناسی چې دی میاګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1912 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات، بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ. هغه قانون چې وو نو په هغې باندې باندې ریاست بیا عمل درآمد کو فیصلې وکولي تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوریت و او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټول رویه چې کوم دانو دا خو ټولي ډیموکراټیک دا خو جمهوریت دا د څه ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجی تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د شپږټا سات هواندی کې نو ټول دې سم نو ولاش په داسې ریاست په جرګه راښوي دا د امپوز نو بار نه سوکرا غلې نو قصدې نو کړي خلک کې راځي جرګه وکړو په جرګه ځان له مشرولي.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدایو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. خوندزي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتانه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې کور قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله راغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغه خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک لا خو تاسو خبره کو چې دې کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه تاسو خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت د لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت د لپاره کار کوي هغه نمائندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو راشن نو د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو به کوم مشران وي خانان وغیرہ وغیرہ یعنی باقاعده خاندانی طور
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې د خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه پیسې کولی جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې زمونږ شته.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجه ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځنه مسله وه پس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شي نو هغه هغه سره غوټي کو احمد شاه کې پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل کنه نو نتیجه خو هغه هم خو
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا په خپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسۍ چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان د کچ ته ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی د جمهوریت کې خدای شهره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به لږ لږ بدلي یا به په ورکو ورو کې ساتو یا به په ګډه ساتو باندې خو دا خوشتره.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس لګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ دی ورو ورو اخرت کې خالیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را خبره نه هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې هم نه وي
حالت کې سره
ودانې اوردونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوریت اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د هرې سیمې ولست د جرګو لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوری طرز عمل وو او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سر راشو. په مخامخه
جمهوریت.